د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو او همداسې په د خبرونه په دویم نیمه کې ونیس پروګرام د بختر ستوري هم واوري خو لمړی به د سات خبرونه واورو چې ګولایا زی وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالی لپاره وو. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزو چې ټکانونه په کابل پاکستان او هند کې محسوس شول او د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس تہوار په مناسبت په خپل پیغام کې د هغو ریاستونو او د هغو خلکو هلې ځلې ستایلي چې کډوالو ته پناه ورکړې. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر بو. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده. نریندر مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړو. د پاکستان د بارونو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبرونو ته ویلي چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی.
نریندر مودی دا دوره خالص د خیر سګالی دوره وه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره دا اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي.
د لاهور د سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و چېرته چې یې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته وینا وکړه. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزه او ټکاونه په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروي په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو. په کابل ښار کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونو نږدې یو منټ پورې دوام وکړ. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکوونکي خان محمد جرمني اجانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبلي خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 200 کسانو د زخمي کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم زلزلې ټکانونه محسوس شوي خو چارواکو په سمدستي توګه د مرګ جوبلي او یا د زیانونو خبر نه دی ورکړی. خو په هسپتالونو کې یې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 1.5 شدت زلزلې کې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژل شوي ول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتی وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال ریتو ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حمله کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت وایي ویل چې په تیرو 24 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سینټ پیټرز باسیلا کې په خپل وینا کې ویل خدای پاک دې هغه ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي. د رواني ونې په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې نه علاوه 3,600 کسان مړه او یا لادرکه شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وای د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبرپاڼې کې پرون ویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ رو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسي خبري جانس ته ویلي چې په ښار کې د حکومت له پخواني ودانۍ یوازې 300 کیلومتره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کیږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقامت کوي. او وروستۍ خبر د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي ملي ټیم ته د یو کم 500 منډو باندې ماتې ورکړې ده. دا لوبه تیره ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي یې د 120 منډو له جوړولو سره وسوځېدل. په جواب کې د زیمبابوي ټوله لوبډله په 2 رنزونو اوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوي له ملي ټیم سره څلور نور یو ورځنۍ کرکټ لوبې هم کوي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له ګلایاس څخه واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندۍ سیال نرندر مودی پر پرونی ملاقات کې پر دوه اړخیزو اړیکو پراخولو سلاسه شوې ده. افغان چارواکي وایي دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیله مند دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي که طالبان خبرو ته حاضر سي بیا هم خنډونه شته.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
د خبر پښتونخوا په سواد کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه شوې ده. د غونډې ګډونوال د یو کتاب پاړه وای
دا تذکره غټه خزانه د وسل وی شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمل ده.
د دې ترڅنګ د باختر ستوري یونس پروګرام هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د هندۍ سیال نریندر مودی پرون په ملاقات کې پر دې سلاسو دي چې د پاکستان او هند ترمنځ به اړیکې پراخوي او د امن خبرو اترو لپاره به هلې ځلې کوي. دا لږ وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته ولاړ. ریاض مساخیل پر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لږ ساعت دپاره پاکستان ته راغلی و. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. وروسته دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتي عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړو. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ییز امن او ترقۍ دپاره په شریکه زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناڅاپه ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل وزٹ خیر سگالی کا دورہ.
نریندر مودی دا دورہ خالص د خیر سگالی دورہ وا. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وی چې د دوه ملکونو د پاره د اهم خبره دا چې د دوه ملکونو مشر ولی د بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوي یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکې مسلې مسئلے حل کی شی
معاملات ہیں ان کو حل کیا جا سکے.
د ہندی وزیر اعظم پاکستان دورے تا کارپوہان پکم نظر گوری. پدغه اڑا مشال ریڈیو د خارجہ تعلقاتو د کارپو او پیخور پونتن کی د سیمایزو لوستو د سانګ مشر ڈاکٹر سرفراز خان نتا پوسوکو نو دوی چې هند او پاکستان د میډیا او خکارا ڈپلومیسی پزے پټا ڈپلومیسی کول غواړي کم چیو خ اقدام دی.
خطے کم حالات بھی خصوصاً افغانستان صورتحال کے کم بے آگے باندھے پاکستان اور دا ہند دواڑوں خبر یا کرے شروع کی گل چی اور آگے کے یو طرف تطلل دا دیر اہم دی ولی چے کبھی یو بل سر افغانستان کی جگڑا کے نو افغانستان کے چاہتا ہم امن میں شرط لے اور اچھ دا کی گی نو دے مطلب صفا دا دا کہ نہ با تا پی وی لگا تیل ہو گیس ہند تطلے شی نہ پاکستان طرف لے شی نہ با پاکستان مختلف علاقوں کے بلوچستان نوالا دے دے کے قبائلی علاقوں کے امن میں
همدار از د سیمیزو چارو یو بل کارپو او پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای د ترقی او خوشحالی د پاره د امن لار ټاکل خه خبره ده. خو اوس به هم ځینې جنگیالي خلک د دې تعلقاتو خرابولو کوشش کوي. باید چې د هغوی مخنیوي وشي. دی وایي
دا دوره ډیره زیاته مهمه ده. که جنگ آپشن وای دوه درې جنگونه شوي دي د هغې څه نتیجه ورنکړه څه وای دی نه چې تباهي او بربادي وشوه نو اوس خو بل څه آپشن نشتا. او کدا مسئلہ ہلکی گی دا پاکستان او دا ہند ہم دا خبر دلارے با ہلکی گی دا پائے کی اوڈیر بھی گام دے او بائی چی پاکستان ہم دیتا پا دغا نظر بانی گوری خو دینا پس دیر بھی کار کول لے لیتا چی دا دا کلونو معاملیر پرتی دی دا حل کول بیا دا تعلقات نارمل کول او بیا تجارت کول او بیا دا پاکستان پا لار بارے دا ہند او دا افغانستان تجارت شروع کول دا پا کار چی زمان مقاصد وی خو دیتا چی کم دے دسی پا قدم پا قدم بانے با اور مختکی گی دسی پا یوزل بائی نکی
دا ذکر دا چی دا 2004 کال رستو دا کم یو ہندی وزیر اعظم دا پاکستان لومبے دور دا نریندر مودی لاور کی دا خپلی ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف تا پا کلیزا او دا نوسے پا واد امبارکی ہم ورکلا. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته ورجست. افغان چارواکي وایي چې د دوی د سولي خبر اترو ته ژمن او هیلمند دي. دوی وایي چې په دې اړه به وخت پر وخت له خلکو سره معلومات شریکوي. د مشال ریډیو همکار یوسف زدران په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت له ویان سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولی هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریکو.
دا څرګندونه لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلام مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیلمنده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا.
همدستگی طالبا باعث پیچیدگی
دی. وای د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانی سبب کیږي. دوی لیوی پتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابیلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابیدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی ده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغ جوړې لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې روانې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي چې کچېرې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړل سي هم، نو د ده په وینا داسې خنډونه شته چې باید بیا هم هوار کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل.
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارس ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس بس کوي، د عین سره بس کوي، د زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي، خو وروستۍ پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کلي د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سمستر سپام په د افغانستان په جنوب کې د تازه تاوتریخوالي په اړه یو مرکه ترانون پروګرام کار سفی ولستانګزی د افغانستان د ځایناستي دفاع وزیر معصوم ستانګزی سره غږیدلې، او په سر کې په هلمند کې د تاوتریخوالي کې د زیاتوالي لامل پوښتل دي.
هلمند یو له جمله دی خو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري، او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه، او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیب جته ډېره زیاته ده، او په عین حال کې هغه بنیادي او اساسي کارونه چې د ولس سره د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وای او نه دي سوي، دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه په توده وه.
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان د دولت پر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. دغه دالو د زیاتې دو تر شات څو کلاس لري کوم ګټه په افغانستان کې دی بل اخر لته دی
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپل متضاد او ګټو د خوندې کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې بده دوی په ګټه یې سه دا په حقیقت کې دوی په یو غلط لار باندې سره روان شوی دی په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل دې سه ولې بهرنی ډلې په دې کې زیاتې شوی دی اول دلایل په دې کې دا و سه ټول انګیزه د جنگ په دې استفاده کې دلته په افغانستان کې خارجي پروګزونه دي د دموکراتي دل لپاره دا جنگ او سه جهاد ده او د افغانستان د ازادۍ او د دل لپاره موږ جنگ کوو اما بل اخر در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولا رو پیدا کړل سي درسته ده راځي دا خارجان به ولار سي دی په خپل هیواد ته راځي راځي سي موږ تاسو دی افغانان تر من دی بحث او دیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و اصلي خبره شخصي ګټي دي اصلي خبره د نورو د پردوی ګټي دي سي متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولیدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي
د چا چا لاسونه کېدای شي
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلف کړی دي چې په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي دا خو لوی چانه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریات او یاد منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري د افغانستان باید د مثلا د هندو پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي هغه وخت د ټول منطقه په سوله و آرامي کې درې چیزه ګټه تر واخلي چې د ټول هیوادونو د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د خبر جنسي تیرا او باړي ته ستنسوي خلک وایي چې د دوی د کورونو چې کومه سروې سوی و په هغوی کې جوړښت بیرته نه دی سوی یعنی کورونه بیرته نه دی جوړ سوی خو دوی دا هم وایي چې له دې سروې څخه یو شمیر کورونه پاتې سوي هم دي دوی غوښتنه کوي چې د دې د هم سروې وسي او هم دې ناجوړ کورونه ورته جوړ کړل شي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوار پرې رپورټ لري
د خیبر جنسی تیرا او باړی تاستان شوی کډوال وای چې د فاټا د بیا بحاله د څنګ لخوا دلته په ځنې سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغه سروې نه پاتې شوې دي نو باید سروې د پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالی مرستې ورکړل شي په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم اثر به واده تلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ورور شي وسی هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شو یو 10 پاتې دو و د شلو بار و ځکه خیر چې کم دای 5% شو یو 95% پاتې مونږ و د تیرونه په خپل زرو غلې يم پنده امید کې رغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس بړې پی اس را ملو شو و دې غونه موږ د طالبانو کوچې د سروې ولا د دوباره ولا ځکه چې موږ سیدا ودا کړی و نو څو کور نه داسې پوتې چې هغه سروې نو شوې په څو خبرو باندې پرې شه دوه نو مېرا پولینا و چې ولا د سروې دوباره غولا منځوره شي و ټول د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حق دوره خلتي
او د باړې او مشر خیال مت شاه اپریدی ویل
کورونه چې دا غوی وران شوې دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروې نه را شوې پاکا خېل کې شوې د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پرې کې دي دغه په شلوبر کې هغه سرسری سروې کړه دا خو پاغي کې ډېر خلک پاتې شوی دی او هغه د اعتراضات کوي اگاهی نشته دا هغه په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروې بکیږي خلک پاغي کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې هغه ته پته وي او سروې چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي نو ډیر خلک پاتې شوي دي د سروې نه چې کوم کورونه وران شوي دي
د خیبر جنسي د تیراو باړې د خلکو د وران شو کورونو د سروې مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکله په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر جنسي مشر یوسف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې اوس په رخصت یم خو چې د تیراو باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه یې ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي یاد دی وی چې په تیراو باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او دې سیمو ته ستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د کراچۍ په ښار کې د سلطان آباد او بلې سیمې ترمنځ یو دغسې نالۍ ده چې یو شمېر خلک پکې وژل شوي دي چارواکي وایي چې د سلطان آباد او هجرت کالونۍ ترمنځ په دې نالۍ کې تر اوسه پورې لږ تر لږ 8 کسان وژل شوي دي دا نالۍ په ظاهر وړه ښکاري خو په اصل کې ژوره او پراخه ده محمد عمران پر رپورټ لري
د سلطان آباد او هجرت کالونۍ اوسیدونکو د نالې په اړه وایي چې دا د سخاو بونالې یوازې د دې ځای نه دراوتلې بلکې دا په خپل ځان کې د ټولي کراچۍ اوبه ځایوي او ټولي دلته راغونډیږي خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړي د دې ځای اوسیدونکو وهاب ګل مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه د مامازوی د نالې ته غورځېدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دی ترلاسه شوی
مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه خو دلدل یا دلدل پساو شو دلان دی جړل دی اجړو کی پساو شو بیا دوباره راونه وته په خالي غره دی مرشدین لا نورم کسر مرشوی ما شوبم دی زنانه په کېم دی ها پیدا نشل نه جون دی پیدا شنه مر پیدا شو لکلا شو پیدا شي ګن لاش پیدا نه شو
یو بل سیدون کې نور ملي خان سوک چې پخپل دی مړو راويستو لپاره او بوتا کوس شوی هم دی وای چې هغه پخپل د سو مړو کوپړې راو باسلې دی دی وای
زما پخپل باندې چې دی کوپړې تر واسلې دی دل دل چلو چې سم مسله شو دین اله ته ټوب کی او ور دیږي ابل او ما شوم ور دل دمر وړو کې ما شوم دومره په غیر بسرالو بتا غین هغه تو غین ته ور په دې باندې د پوره پاکستان وبر روان دی واد نه د صدر وبو په د صدر ټونو وبو په دې روان دی مطلب د بس روټ چې سمره علاقه له لې ټولو وبو په دې ناله باندې روان دی خلکو ته ډیر تکلیف دی نه پسې په خپل په دې سړک وګوره نه پسې ور نه ته په دې سړک او باقی د 15 لس منټه ما دي کې تیر کړ ور پسې ور نه وته ما
د دې ناله په اړه زایو سیدون کې یوسف خټک صدا سوای
او دا دومره خطرناک ده چې یو ځل په کیسو وغورځیدون بیا دې واتو په سمخ نشتا کلان دې سمکه کې په دې کې بوټي دي مونږ د نیوی ولا کسان روسی غوتخور هغه پکې ناکامیاب دا زمونږ دا پورا کراچی تقریبا نیمه کراچی نه د غټي هوټل شوې سی ام او شو د ټول او بچ کومې دی په دې باندې ډان پریس سردار هوټل د بنس روډ نه دان لم ډیر غټ نه لږه تاسو به دا وګورئ د ډېر په سپیډ کې دی دا
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د ستونزې د حل په اړه وایي چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوې نه ده ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډک دي
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش نه یو نه دی ملو شوې انجوز ولا راغلي دي سرکار کړي یا حکومت اس کار نه کړي دو سو مسله دغه ده چې دې سره دا چار چا پیرا دیوال وخښ اغ ځای پورې اوس ماشومان گین پسی دي وګورځيږي بل څو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه شي بهرحال خطرې کې دی وسم پورې
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړ نو هغه وویل چې اوس هغوی د هرې کوڅې په کچ کمیټې جوړې کړې کم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم دا خلک غواړي هغه رنگ به کولای شي
میٹنگ بچی کی بغیر بھائی کمان لگاؤ وغیرہ
په امتی خان روډ سلطان آباد تلی دا نالې یو اړخ ته کورونا او درې اړخونو ته د خزلو یو لویه ذخیره لري. د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې وغورځېږي. بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوجی است. وقت پا پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوی لګولیا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارونو چارو سکتر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبرلارانو ته وویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی. د افغانستان شمال زوروري زلزلې و لړزاو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال لړیته وی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایي چې کډوالو ته پناه ورکړي. د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قوماندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9 منډو باندې ماتې ورکړې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګل ایاز وړاندې کول. لوسم پام ستاسو د نړیوالو مطبوعاتو په لور راګرځو. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز اف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند د وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د سفر او همداسې نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په اړه لیکنه کړې ده. ګل ایاز لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوی و او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستې او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلې وه. ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 200 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر و. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی و. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ و. په دې وروستو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول. ورځپاڼه لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلي وو چې افغانستان تر هغو کامیاب دي نشي تر څو چې د پولې ها غاړه د ترهګرو جالي ختمې کړل شوې نه وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخستې خو وی ویل چې زینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوي دي چې په دې وروستو کې مذهبي مشرانو د یو خط له لارې د طالبانو په مشر تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم ده او که څنګه.
توګه که چیرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورسپانې کې چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لویو مالي سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامل ده. ورسپانې کې له کوټې خپور شوي د 1500 پاڼو په خط کې یو شمېر دیني عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغو دیني مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورځنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورسپانې د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپله ولقه دومره مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایسوانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس پر موخه په نړیوال مشرانو په نړۍ کې د امن ټینګولو لپاره رخ کړی دی. نوموړي د نړۍ د هغو هیوادونو هم ستاینه کړې ده چې په دې وروستیو کې له شام، عراق او افغانستان څخه د کډوالو سو خلکو لپاره د سرپناه زمینه برابر کړې ده. فرشته جلال زوی پر رپورټ لري.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس وویل:
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ایل پیکاتوري.
نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړېږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل: موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل: هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دلی ټایمز ورسپانې د بلوچستان صوبې وزیر اعلی پر مهمه چوکۍ د واکت بدلون پاړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې له مری معاهده سره سم د وزیر اعلی په چوکۍ کې بدلون داسې وسو لکه چې پخوا هم داسې اټکل نه کېده. د ورسپانې په لیکنه داسې شکونه وو چې پر دې به لانجې رامنځته سي، خو دغه بدلون په ډېره پر امن توګه وسو. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له څوکې استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهده سره سم وشو چې له مخې یې ټاکل شوی و ړومبي 2.5 کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کاله به د وزیر اعلی چوکۍ د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوای چې دا بدلون په پر امن توګه وشو. ورځپاڼه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تن ګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بیلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بیلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. ورځپاڼه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده، وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلې. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او په تیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. رسپانه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د رسپانه په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکام ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالمالک سره تش په نامه اختیارات وو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله ظاهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهي په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروي کړی چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالی راغلی، خو دې ته حقیقي پرمختګ نشي ویل کېدای، ځکه چې لا هم ډیر څه کول پکار دي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په آئین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی، او دارنګ د 15 جماعت 45% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي، او د 15 جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم هم نشي کولای. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي، او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزورې دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی، او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. د اثر په نامه رپورت کې اوسو خبرې راخستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچېره په اسکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوي موجوده وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دوی مدا چې استادان لره د خوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو خو استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوي برابر کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
اسرار العالم مومند او اوسم تاسو هم د مشال ریډیو انس پروګرام باختر ستوري تر ګرځو. د دې خبرونې جوړونکی باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لنډیو یا ټپو په شیریت د ادب پوهانو نظرونه در سره په یو رپورت کې شریک کړو. بیا بل وتیلی ممثل ممنون مقصودی سره د هغه په تمثیلی هنر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې بل یو ځوان تبلیغګون کی سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. لنډۍ یا ټپې د پښتو داسې شعري پورم دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، او د تاریخ په اوږدو کې په زرګونه لنډۍ له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه را رسیدلي، او تر هغې چې د ځمکې پر مخ پښتانه ژوند کوي لنډۍ به یې د ژوند ترجمانی کوي. د لنډیو په بیلابیل اړخونو مو د پښتو ادب څو تنه استادان په دغه رپورت کې درغږولې دي. لنډی یا ټپه د پښتو داسې شیری پورم دی چې نورې ژبې ترېنه عاجزې دي. د پښتنو ژوند ژواک ته کتم شو نو به وینو چې له هرې برخې سره یې لنډۍ یا ټپې تړاو لرلی دی او د هرې دورې پښتنو په کې خپل احساسات بیان کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریلی باجوړی وایي چې د پښتو شاعري په لنډیو ښکلې شوې ده.
زموږ د پښتو غزل چې څومره رنګین دی زما په نظر البته یو دلیل دا دی چې لنډۍ تاثیر پکې ډېر دی. یا یې مفهوم اخیستی، یا یې خیال اخیستی، کله کله یو مصرع بیخي راخیستی ده د لنډۍ. په مجموع کې تقریبا د ولسي ادب تاثیر شعر او شاعرۍ باندې زیات دی. مثلا که متل هم تر اخلي د ولسي ادب نه هغه هم د شعر خوند او رنګ ښکلی کېږي. زه چې فکر کوم خو غزل چې زموږ څومره خوګلت لري تاسو وګورئ تحلیل یې کوي په آخري حد کې به تاسو ته دا نتیجه په لاس درشي چې هلته د لنډیو تاثیر زیات دی. او دا یو ډېره پراخه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده چې دا ډېره څېړنه غواړي چې باید وڅېړل شي.
استاد لال پاچا ازمون بیا وایي چې په لنډیو یا ټپو کې متحرک تصویرونه وړاندې شوي چې لوستونکي او یا هم اورېدونکي په حرکت راولي.
لنډۍ له فطرت او طبیعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او له همدنه رنګ او خوند اخلي. بل زیاتره پکې ژوندي حسي تصویرونه دي. کله چې ته یو شی هلته اورې په غوږونو باندې د یو حرکت پکې ګورې، یو ساکن تصویر پکې نشته، متحرک تصویرونه چې تا هم په حرکت راولي. مثلا وایي د مازیګر زیړې المره پرو غوایه د رنځورو سلامونه، زیړې المر سره د خپل احساس شریکول دا د لنډۍ کار دی. دغه هنر دی، دا هغه شعري برخه ده چې په ذکر کولو شو. یا په سپوږمۍ باندې غږ کوي، یا په باد باندې غږ کوي. د سهار باده خدای دې وچ کړه، مخ مې د یار په خولو لوندو وچ دې کنه.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل لنډۍ یا ټپه داسې یو شعري پورم بولي چې د پښتنو د ژوند د هرې دورې او هرې برخې ترجمانی کوي.
که په عشقي برخه کې دي، که په حماسي برخه کې دي، یا په نورو ټولنیزو چارو کې چې کومې لنډۍ ویل شوي دي تاثیرات یې ډېر زیات دي. مثلا د افغان او د مایوسۍ په حالت کې انځر پاخه مماڼې تورې زه د موزي د سوکړک څه پروا لرم، دا د دغسې ښځې یو د ژوند انځور دی چې د خپل کور نه خفه شوې ده. بله نور مثالونه شته دی د پښتو د لنډۍ چې د پښتنو په ژوند باندې مخامخ تاثیر کړی دی. تاریخي داسې لنډۍ موږ لرو چې سپوږمۍ اثر وه راخېږي، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، چې هغه د اریایانو د وخت لنډۍ ده.
لنډۍ یا ټپه په خپل جوړښت کې له پریمانه موسیقیت نه هم برخمنه ده چې په بېلابېلو سرونو کې ویل کېږي، تر دې چې که له موسیقۍ پرته هم وویل شي میونو زړونو ته لاره کوي. لیکوال او شاعر اکرام الله اکرام را ته سو ټپې په خپل خواږه غږ کې زمزمه کوي.
واپس را غرما غرما د کور ورکنو کور ته راځه ہے ابی دما کما بدنام وینا یا زما ک خپل او خپل جانان سړی وینو زبد بل ہے یار ته ولی کولی کھڑے دما.
د ذکر وړ ده چې په لنډیو بیلابیلو لیکوالو او سیړونکو کتابونه او مقالې لیکلي دي. د پښتونخوا د هار و بهار کتاب نه علاوه سیړونکي سلما شاهین کابو درې لسیزې د مخه د روحي سندرو په نوم په زرګونه لنډۍ یا ټپې په یو کتاب کې راټولې کړي او غوښنه سریزه یې پرې هم کښلې ده. خو ادب پوهان په دې نظر دي چې لا تر اوسه هم په لنډیو هغسې کار نه دی شوی څنګه چې په کارو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ممنون مقصودی چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې استاد دی. د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د تمثیل په برخه کې د فلم، راډیوي ډرامو او سټیج ډرامو کې د خپل هنر څرګندونه کوي. د کتونکو او اورېدونکو پام یې وراړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه د تمثیلي هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته را بولم.
مقصودی صاحب، دغه د تمثیل هنر ته چې ته راغلی، سو کله به کېږي او کله چې راتلی د چا هڅونه وه او که ستا دننه کوم هنرمندو ته راویښولي او دغه کار ته یې هڅولي؟
واقعي چې ډېره نوې پوښتنه ده او د داسې یوې زاویې نه دې شروع کړه چې زه باید خپل تېر تاریخ ته لږ رجوع وکړم. دغه نن سبا زه یو کم 50 کلن کېږم، خو کله چې زه 14 کلن شوم هغه وخت مې د لومړي ځل دپاره د افغانستان په راډیو کې نقش ولوباو. کله چې ما احساس کړه چې زما ورور او مشره خور مې په راډیو ډرامونو کې کار کوي، هغه وخت تلویزیون نه و، نو زما استادانو په صنف کې د دوی په موردو کې خبرې کولې او داسې خبرې چې زما سر به اوچتېده. نو هر شنبه چې زه به راتلم، نو راډیو ډرام یا راډیو داستان چې به خپور شوی و، نو زما ځینو استادانو په صنف کې داسې په ګرمۍ کیسې کولې چې واقعا ما ته یې په درنه سترګه کتل. او دې شي زه ډېر وهڅولم چې زما ورور راډیو ډرامونه کې کار کوي او نن سبا په دې درنښت یادیږي. خپله ما هم یو شوخ طبیعت درلود چې کله کله به مې په سر کې ځینې ټوکې ټکالې کولې، کله کله به مې شعرونه ویلې، کله کله به مې ځینې اصلي خوا تمثیلي کارونه کول چې اصلا په اصولو باندې نه پوهېدم. ورور مې خبر شو چې زه په صنف کې لږ شانتې انرژي مې د تمثیل هنر ته لږه جوړه ده، نو راډیو افغانستان ته بوتلم او هلته یې زما نه امتحان واخیسته. په لنډ وخت کې زه کامیاب شوم. پس لغې کرار کرار راغلم تلویزیون ته. د تلویزیون نه وروسته بیا راغلم تیاتر ته چې څومره خوږ هنر دی او څومره درون هنر دی. او پس لغې سینما ته راغلم چې واقعا په دې لاره کې مې ډېر کم کار کړی دی، خو فکر کوم چې ډېر مؤثر کار کوي.
بالکل مقصودی صاحب، دا چې تاسې د تیاتر خبره وکړله، د سټیج ډرامې خبره وکړله، د دغه د جنګونو د کلونو نه وړاندې یا د دغه بد بدمنۍ نه وړاندې تاسې په کابل کې سټیج ډرامې هم وړاندې کولی، مینوال مولرل
جدا واقعا چې هغه وخت دا کلتور موجود و چې خلک بزی تیاتر ته، مخصوصا کابل تیاتر یا فرخی ننداری کې التم تیاتر و، یا بریکوټ کې التم تیاتر و، یا په هر فاکولته کې د سټیج نمونه وی چې الته کله کله ډرامې کېدی. خو بغیر د کابل تیاتر نه په نورو ځایونو کې غیر فنی کارونه، یا مثلا په مکاتب یا پوهنتونونو کې، خو کابل تیاتر مختص عملی ته و چې ډرامې به جوړیږي او دلته به خلک ورځي او ننداره به کوي. او د سټیج جوړښت داسې و چې هر چیرته وګړی کښېني نو هنرمند په وضاحت سره لیدلی شي او اورېدلی شي. نو هغه وخت نه یوازې دا کلتور موجود و، بلکې ډېر تکړه د تیاتر هنرمندان و چې متاسفانه چې اوس یې مړه دي، یا یې د وطن نه فرار کړی دی، او یا متاسفانه چې مریضان دي.
کله چې تاسو تلویزیونی ډرامو ته راووتلی، او تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو شناخت د کونډې زوی د سیریال نه وروسته شوی دی او که مخکې هم موجود؟
کوم کار چې موږ په سټیج باندې کاوه، خو موږ د ناست کسان یا به 300 کسان یا به 300 کسان، نو دا ډرامه به که 15 ورځې چلیده یا یو میاشت چلیده، اما هغه 300 کسانو موږ لیدلو. نو بناءً زموږ شناخت د همدغه 300 کسانو په کړی کو. ولې کله چې زموږ کار لږ شانتې راواوخت تلویزیون ته، نو د تلویزیون پرده خو د هر چا په کور کې وه او د ټول افغانستان په سطحه ده. نو کله چې موږ د وړو تمثیلي ټوټو او ډرامو نه لږ انکشاف وکړو او فلم ته راغلو، مخصوصا د کونډې زوی سیریال ته، نو زه باوري یم چې تاسو ما سره هم فکر یې چې د کونډې زوی سیریال زما په هنري ژوندون کې ډېر لوی نقش لوباو. او زه منندوی یم د خپل ډایرکټر نه، د خپلو لیکوالانو نه، او د خپلو درنو هنرمندانو نه چې زه یې په غېږ کې ونیولم او ټولنې ته یې په دغه شکل زه معرفي کړم. د کونډې
زوی سیریال چې د لیدونکو دا تند وی چې په دې کیسې پسې نوره کیسه هم شته، آیا نوره کیسه دغه فلم لرله؟
څنګه احساس د کړای دی چې هر کله چې زمونږ د سریال یو برخه ختمیږي، نو په دې کې دغه تنده یا 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 سسپنس د څه جوړ شوی دی چې واقعا تا انتظار کوي بل صحنې ته یا بل اپیزود ته. یو برخه، دوی برخه، درې برخه او څلورمه برخه ته لاس تا تنده زیاته کړی ده. بله، منګ د څلورمه او د څلورمه نه وروسته تر دغه شیبې پورې زمنګ نیتو چې منګ به د کونډې زوی سریال ته ادامه ورکو، خو متاسفانه چې زمنګ په وطن کې نابلله مل مراغه چې هغه جنگ او د ترمخو او خیرن زونو هغه نابللو میلمنو حضور و چې موږ یې پرېنه خودو چې خپل فرهنګ او دود دستور ته ادامه ورکو. متاسفانه چې په دې کار کې موږ ډېر ناکامه یو او زه واقعا شرمنده یم خپلو خلکو ته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو وسوم په جلال آباد کې له یو ځوان تبلغه غوونکې سره د زړه خوالی ته تم کیږو.
مننه ګلابا ته نوم واخله او بیا راته دا ووایا چې د کوم ځای سره تعلق لري او څو کاله کېږي چې دغه د تبلې د زده کړې هنر ته راوتی.
د هر څه نه مخکې زه خپل سلامونه د مشال راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. نورالله دی او د سخرو د ولسوالۍ اوسېدونکی.
او څو کاله کېږي چې دا تبله دې زده کړې؟
زما 15 کاله کېږي.
د چا نه دې زده کړې؟ دا
قدیر استاد نه.
قدیر استاد سره داسې په باقاعده توګه شکر ایښي؟
او
لږ ما پوه کړه څنګه د شکر دل څنګه وی؟
دا دسی چې استاد لاس کې 15 تړي او شودی کلچی بس یو څو کسان لکه دسې او شل دیش کسان یې ناستی بس استادان هم ناستی او بس یو 15 تړي بس مټی د خو یو بل خولی کې کی بس دغه شکر د زمنګ
کې دیشي چې داسې مختلف سو تریکونه وغږی او د تریکونو نمونه مو اخلي.
اوس زه غږوم تینتال
تینتالو.
او یو تینتالو
دا شی وبله موګه غوا چې زمون د مشال لري او یدون کې تنه خوند وایي.
ایو ساده تینګړه به وګه کومه
خه خبره ده مهرباني. خو دا درته ونه ویلی چې ستا عمر 100 کاله دی او مکتب دې ویلې کنه؟
عمر مې خدای 13 کاله او مکتب مې شپږم صنف پورې مې ویلې دی.
یاره زه چې د هر هنرمند سره زلمی سره مرکه کوم د شپږم سن نه وړاندې نه وایي دا وجه څه وي؟
بس لږ د کور مشکلات نو.
زه به دا دوا کوم چې ستاسې مشکلات خدای حل کړي چې د دغه هنر د زده کړې سره سره تعلیم هم وکړي. سمه ده؟
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
راځي ملګرو راځي ملګرو پخپل خاورا بیا د امن ګلستان جوړ کړو. خپلې د مینې یو جهان جوړ کړو. راځي ملګرو راځي ملګرو راځي ملګرو راځي ملګرو زمونگ خاوری نن زمونگ نا تقاضا کڑی دا دیر گلا کڑی دا پسرو گلونو
باند سو لمبو حملہ کڑ دا دائی گلا کڑ دا راز چھ بیاورانی جنگڑی لا سامان جھوڑکرو خولے دمینی یو جہان جھوڑکرو رازی مل کرو رازی مل کرو رازی مل کرو رازی مل کرو پتورش پہ پسے آخر سہر سبا راضی باب رشتہ راضی پورے تیرے پس پہ وستا بیارانا